پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم، د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خپرونې موضوعات: نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده.
په دوو حوزو کې جګړه روانه ده او هره ورځ سي کډي ناریږي.
په دې پلمه پر خبریالانو د وژونکو حملو یادونه کوو. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو له پیل سره سم په امریکا کې ځینې چارواکي اندېښمن دي، خو کابل ډاډه ښکاري.
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه له جغرافیې سره بلد دي او په وروستیو کې 6 سلنه عملیات دوی پخپله کوي.
او په نړیوالو مسایلو کې
د هندوستان د کورونا وبا بحران ورځ تر بلې زیاتېږي.
هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه: د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. د افغانستان د نړیوالو شریکانو او ملاتړ ډلې یو ځل بیا د افغان خبریالانو او رسنیو د ملاتړ ژمنه وکړه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د روسیې د تبلیغاتو او ناسمو اطلاعاتو د خپرولو د مخنیوي لپاره د نړیوالو هڅو غوښتنه وکړي. بشپړ خبرونه: د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. بایدن دغه څرګندونې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو د 10 کال د پوره کېدو په مناسبت وکړې. په هغه اعلامیه کې چې سپینې ماڼۍ پرون خپره کړې، ولسمشر بایدن ویلي په افغانستان کې د القاعده حضور تر پخوا خورا کم شوی دی. هغه علت پر امریکا د سپتمبر د 12 د حملو د اصلي تراه اسامه بن لادن وژنه او په افغانستان کې نږدې 40 کلنه پوځي مبارزه وبلله. جو بایدن ویلی موږ بین لادن د دوزخ تر کند تعقیب کړ او بالاخره مو ترلاسه کړ. د امریکا ولسمشر ویلی له هغو کسانو سره چې د سپتمبر د 12 په حملو کې عزیزان وژل شوي ژمنه کړې وه چې د دوی وژل شوي عزیزان به هیر نه کړي. بایدن ویلی امریکا به پر خپله خاوره د کومې بلې حملې د مخنیوي او د امریکایي وګړو د خوندیتوب لپاره په خپل تعهد کې هیڅکله زړه نازړه نه شي. ولسمشر بایدن ویلی د همدغو هڅو له کبله امریکا په افغانستان کې خپله تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسوي او له دې هېواده خپل سرتیري باسي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل په دې معنی نه دي چې متحده ایالات به دې هېواد ته شا کوي، بلکې د سفارت د فعالیت تر څنګ به پر اقتصادي او نورو برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. بلینکن چې تېره ورځې له یوې امریکایي رسنۍ سره خبرې کولې، دغه راز وویل چې متحده ایالات په افغانستان کې هر ډول سناریو ته چمتووالی لري. په عین حال کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درس جنرال مارک میلی وایي که څه هم افغانستان پیاوړي او مجهز ځواکونه لري، خو کېدی شي د طالبانو په وړاندې له بدو پایلو سره مخ شي. نوموړي دغه راز ویلي چې له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه ښایي له ټاکلې نیټې مخکې ووځي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان له مخې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر باید د سپتمبر تر 12 پورې بشپړ شي. دغه بهیر دوه ورځې مخکې د مې له لومړۍ نیټې رسمن پیل شوی دی. د افغانستان د نړیوالو شریکانو او ملاتړ ډلې یو ځل بیا د افغان خبریالانو او رسنیو د ملاتړ ژمنه وکړه. دغه ډلې نن د مطبوعاتو د ازادۍ په مناسبت یوه ګډه اعلامیه کې د افغانستان څپاند رسنۍ د دې هېواد د وروستیو 2 لسیزو ستره لاسته راوړنه بللې او ویلي دي ازاد او خپلواک رسنۍ او د رسنیو پیاوړی سکتور د ټول شمول او ولسواک افغانستان یوه مهمه برخه ده. په اعلامیه کې دغه راز د سولې په پروسه کې د رسنیو رول هم مهم بلل شوی او ویل شوي چې رسنۍ د سولې او یو سیاسي جوړجاړي د رامنځته کولو لپاره د عامه ملاتړ او ګډ تفاهم په رامنځته کولو کې اساسي رول لوبوي، او هم له هغو سره چې د خپلو محدودو سیاسي اهدافو لپاره له سولې سره مخالفت کوي محاسبه کوي. د افغانستان د ملاتړ د نړیوالو شریکانو په ډله کې په کابل کې د استرالیا، کاناډا، ډنمارک، د اروپایي ټولنې استازولۍ، فنلند، جرمني، ایټالیا، هالند، ناروې، سویډن، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر، د امریکا متحده ایالات او بریتانیا سفارتونه شامل دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د روسیې د تبلیغاتو او ناسمو اطلاعاتو د خپرولو د مخنیوي لپاره د نړیوالو هڅو غوښتنه وکړي. دامنیک راب سرلنن څخه تر روانې چهارشنبې د جی 7 یا اوسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. دا به په تیرو دو کلونو کې د دغو شتمنو هیوادونو لومړۍ حضوري غونډه وي او داسې مهال جوړیږي چې له روسیې سره کړکېچ د خبرو د اجنډا په سر کې دی. د اوسترو صنعتي هیوادونو په ډله کې بریتانیا، د امریکا متحده ایالتونه، کاناډا، فرانسه، جرمني، ایټالیا او جاپان شامل دي. بریتانیا په عین حال کې استرالیا، هند، جنوبي کوریا او جنوبي افریقا استازو ته هم په ځینو غونډو کې د ګډون بلنه ورکړې ده. په هند کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو او په دې وایروس د مړینو د شمیر زیاتېدو له کبله بحران په سختېدو دی. په همدې حال کې یو نړیوال مرستندویه بنسټ هند ته رسېدلی چې د اکسیجن د کموالي په حل او د طبي وسایلو په اکمال کې همکاري وکړي. بریتانیا ویلي چې هند ته به د مصنوعي تنفس زر نورې دستګاوې یا وینټیلاتورونه ولیږي. تېره اونۍ په هند کې د کورونا وایروس 2,600,000 نورې مثبتې پیښې او د نږدې 23,800 کسانو مړینه ثبت شوه. له دې سره په دغه هیواد کې په ټوله کې په کورونا وایروس د مړینو شمیر تر 215,000 واوښت. روغتیایي متخصصان په دې باور دي چې ریښتینی ارقام ښایي تر دې خورا زیات وي.
خبرونه مو له نوریاس نوری نو اوریدل. قدر من اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته غواګیست. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، نن د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت د یوناما په ګډون بیلابیلو هیوادونو، نړیوالو ټولنو او مؤسسو پر خبریالانو او د رسنیو پر کارکوونکو د تاوتریخوالي پر درېدو ټینګار کړی. په دې اړه یوه ګډه اعلامیه خپره شوې او د رسنیو او بیان له ازادۍ څخه کلک ملاتړ پکې شوی دی. له بلې خوا په کابل کې د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش ویل چې حکومت د بیان ازادۍ ته ژمن دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې په راپور کې. تاسو زموږ غږ اورئ؟ لطفا د راپور جزئیات راکړئ.
بله، د رسنیو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما، اروپایي ټولنې، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو پر خبریالانو او رسنیو کارکوونکو د بریدونو په درېدو ټینګار کړی. دوی د افغان خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو د ملاتړ په هدف یوه ګډه اعلامیه هم نن خپره کړې ده. په خبر پاڼه کې یو ځل بیا ټینګار شوی چې نړیواله ټولنه باید د دې هیواد د خبریالانو او د رسنیو تر څنګ ودرېږي او د افغان خبریالانو ملاتړ ته دوام ورکړي. په دغه ګډه اعلامیه کې د افغان خبریالانو پر وړاندې محدودیت سره مخالفت شوی او د خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو پر ضد د تاوتریخوالي لړۍ په درېدو ټینګار شوی. دوی همدارنګه غوښتنه کړې چې د خبریالانو خوندیتوب باید یقیني شي او هغه کسان چې د رسنیو په کارکوونکو تاوتریخوالی کوي هرومرو باید محکمې ته راوکاږل شي. په دغه بیان کې اندېښنه مطرح شوې چې لا هم خبریالان، په ځانګړې توګه ښځینه خبریالانی او د رسنیو کارکوونکي له جدي ګواښ سره مخ دي. له بلې خوا د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش نن د بیان ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې افغان حکومت د خبریالانو خوندیتوب توپ او د امنیت ساتلو لپاره ژمن دی او د خبرلانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ټولې قضیې سیړل شوې. نوموړي وویل چې د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دی، د رحمت الله نیکزاد، بسم الله عادل ایماق، ملالی میوان، یوسف رشید، د عبدالمنان ارغن او د کابل په ششتره سیمه کې د نهو خبریالانو د وژل کېدو عاملین نیول شوي دي او قضیه روانه ده. نوموړي همدارنګه وویل چې افغان حکومت د خبریالانو خوندیتوب لپاره
ژمن دی. ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. په راپور کې مو واوریدل چې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت یوناما او د ګڼ شمېر هیوادونو او نړیوالو ټولنو لخوا اعلامیه خپرې شوې دي د دې ورځې په ملاتړ او همدارنګه د افغانستان د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش هم ډاډ ورکړی چې حکومت د بیان ازادۍ ته ژمن دی. د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې لهم په افغانستان کې خبریالان او د رسنیو کارکونکي د وسلوالو لخوا په نخښه کېږي. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وی یوازې په تیر یو کال کې 14 خبریالان او د رسنیو کارکونکي د هدفي حملو په ترڅ کې وژل شوي دي.
د خبریالانو لپاره د نړۍ تر ټولو وژونکي هیواد یعنی افغانستان کې د مطبوعاتو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې د تیر یو کال په ترڅ کې په کې 14 خبریالان او د رسنیو کارکونکي وژل شوي دي.
دا
غږ هم د تل لپاره غلی شو.
د ښار په دوو حوزو کې جګړه روانه ده او هر ورځ کډي بارېږي.
الیاس تای چې له تیرو لسو کلونو راهیسې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال و، د تیر 1999 لمریز کال د عقرب په 22مه د مقناطیسي ماین په 14 کې چې په موټر پورې نښلول شوی و، له کرګا ښار کې ووژل شو. له نوموړي څخه د مهربان په نوم یوه لور هم پاتې شوه. ورور یې مدثر د دای په اړه داسې وایي: د همدغه کال د جوزا میاشت په لسمه د خورشید ټلویزیون خبریال واحد الله امیری هم د سړک غاړې د ماین په 14 کې ووژل شو. د تولو نیوز پخوانی ویان یماس یوش بیا د عقرب په 18 نیټه هغه مهال چې له کوره د دندې پر لور روان و په موټر کې د ځای پر ځای شوي او چاودیدونکو توکو د چاودنې له امله ووژل شو. میاشت تیره وه. په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون ویان د ملاله میوند هم د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شوه.
السلام علیکم ستړي مشي غرمه مو بخیر پام ور اگرزم دین کا سب ټلویزیون څخه د غرمه د 2 صبح جو خبرې ټول کې تا خو سر کې هم د څه مهمه خبرونو سر ټکی
د جدي په لومړی نیټه به د غزنی ولایت د خبريالانو د ټولنې مشر او په دغه ولایت کې د الجزيري ټلویزیون او اسوسییټ پریس خبريال رحمت الله نیکزاد پټه سو وژل شو. او لدی پی یو لس ورځې وروسته به د غور غک رادیو مدیر مسول بسم الله عادل هم په یو وسلوال برید کې ووژل شو. له غور وروسته د رسنیو په کارکونکو بریدونه تر ننګرهار ورسید او د ملالې میوند تر وژل کېدو وروسته د انعکاس ټلویزیون درې خزینه کارکونکو په یو ورځ په بیلابیلو وسلوالو بریدونو کې ووژل شوې. د ډیرو دغو ترورونو هدفي وژنو مسؤلیت کومې وسلواله ډلې په غاړه نه دی اخیستی. افغان حکومت بیا دا کار د طالبانو بولي. طالبان بیا په دې وژنو کې خپل لاس لرل ردوي. کورنۍ او چارو وزارت ویلي چې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایو او ملالې میوند وژون کې نیولي. له دې سره هممهاله د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح هم په خپل ټویټر ولیکل چې د طالبانو یوه یولس کسیزه ډلې نیولې چې د یماس یوش په وژل کېدو کې لاس درلود، خو تر اوسه نه ده روښانه شوی چې د سیاوش او نورو خبریالانو د دوسیې چارې کوم ځای ته رسېدلي. هڅه مو وکړه په دې اړه د کورنۍ او چارو وزارت نظر واخلو، خو زموږ اړیکه ځواب نه شوه. د نړۍ د معلوماتو پر بنسټ اوسمهال په افغانستان کې 1500 رسنۍ فعالیت لري او شاوخوا 500 رسنۍ تیر کال د بیلابیلو لاملونو له امله وتړل شوې.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ل آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. راسره وسی قدر من اوریدونکو د همدې خبرونه په دوام کې نور موضوعات او راپورونه هم لرو. خدا شیبه اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وی په لغمان ولایت کې یو شمیر بزګرانو ته د اصلاح شویو تخمونو د ویش لړۍ نن پیل کړه. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته ویل چې د دې ولایت پر یو شمیر بزګرانو د شولو د 13 ټنه اصلاح شویو تخمونو د ویش لړۍ د دې ولایت له محترلام څخه پیل شو. ښاغلی رستمی وی د شولو دغه 13 ټنه اصلاح شوی تخمونه د دې ولایت د مرکز محترلام ترڅنګ د الینګار، الیشنګ او قرغیو په ولسوالۍ کې پر بزګرانو ویشل کیږي. د په خبره د شولو دغه 13 ټنه اصلاح شوی تخمونه شپږ ټنه محترلام کې، څلور ټنه الینګار، څلور ټنه الیشنګ او څلور ټنه نورې د قرغیو په ولسوالۍ کې پر بزګرانو ویشل کیږي. ښاغلی رستمی زیاتوي یا تخمونه د سبسایډي په بڼه پر بزګرانو ویشل کیږي چې 6% لګښت یې بزګران ورکوي. د کرنې او مالدارۍ وزارت بیان وایي د دغه تخمونو د ویش مخه په دې ولایت کې د وریجو د حاصلاتو زیاتول او د بزګرانو ملاتړ دی. د افغانستان د کلیو بیارغونې وزارت په بدخشان ولایت کې د 940 میلیون افغانیو په ټولیز لګښت د دوو محافظتي دیوالونو د جوړولو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان فریدون آژن نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه محافظتي دیوالونه د بدخشان ولایت د یفتل پاین ولسوالۍ په دوو کلي کې د 940 میلیون افغانیو په ارزښت جوړیږي. ښاغلی آژن وایي هر محافظتي دیوال و 1400 متر په اوږدوالي د خلکو د غوښتنې پر بنسټ په یادو سیمو کې جوړیږي. نوموړی وایي د دې پروژو د تطبیق په ترڅ کې 25,615 کاري ورځې رامنځته کیږي او څه باندې 500 جریبه کرنیزه ځمکه او 600 د استوګنې کورونه به د طبیعي زیانونو له ګواښه خوندي شي. په بغلان ولایت کې د خلکو له لومړیتوبونو د ملاتړ ملي پروګرام یا سنپ ټو پروژې مسؤلینو د دې ولایت 168 بڼوالو ته د بڼوالۍ بیلابیل وسایل مرسته وکړه. د دې ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي په مرسته شویو وسایلو کې قیچي، د میوې ټولونکي، د دوا پاشۍ پمپونه، ارې، زینې او ټوکرېګانې شامل دي. د دې ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې مرسته شوي وسایل په پلخمري، مرکزي بغلان، دوشي، خنجان او اندراب ولسوالیو کې بنډوالو ته وسپارل شوي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1.50 افغانۍ، یو ایرو 2.90 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 1.50 افغانۍ، یو سودریال 50 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.00 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3.50 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 495 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په داسې حال کې چې په جنوبي آسیا کې د کورونا وایروس پیښې په زیاتېدو دي، په هند کې د وبا بحران ورځ تر بلې پراخیږي. تېره اونۍ په دې هیواد کې له 30,000 زیات کسان د کورونا د وبا له کبله مړه شول. په همدې حال کې نړیوالو له هندوستان سره د اکسیجن او نورو روغتیایي وسایلو مرستې پیل کړي دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د برتانیې حکومت ویلي چې هندوستان ته به زر دانې اضافي د مصنوعي سا اخیستلو ماشینونه ولیږي. د تیرې اونۍ پر مهال هندوستان 2.6 میلیونه د کورونا ویروس مثبتې پیښې ثبت کړې او په دې ویروس اخته شاوخوا 23,800 کسان مړه شوي دي. له دې سره د ټولو مړینو شمیر 2,15,000 ته لوړ شوی دی. متخصصین په دې باور دي چې دا شمیرې د بحران جدیت ښیي. د صدر اعظم نارندر مودی حکومت پر ټول هیواد له بندیز لګولو ډډه کړې ده، خو ګڼو ایالتونو خپل محدودیتونه وضع کړي دي. په جنوبی آسیا کې په عمومي توګه خطر زیات شوی دی. په نیپال او سریلانکا دواړو کې مثبتې پیښې مخ پر زیاتېدو دي او په روغتونو کې بسترونه، اکسیجن او نور روغتیایي وسایل مخ پر کمېدو دي. په پاکستان کې هم د کورونا ویروس دریمه څپه راغلې ده. چارواکو د می په دوهمه نیټه پریکړه وکړه چې د می له 4 تر 6 به د تګ راتګ لپاره له افغانستان او ایران سره لارې په موقتی توګه تړلې وي. دا محدودیت به له افغانستان او ایران پر ورتلونکو پاکستانی وګړو نه وي. په اروپا کې وضعیت مخ پر ښه کېدو دی. رومانیا به د می په دریمه په پلازمینه بخارست کې د کورونا ویروس اړوند بندیزونه کم کړي، ځکه مثبتې پیښې کمې شوي دي. په جرمنی کې هم مثبتې پیښې کمې شوي او د واکسینو کمپاین هم تر ډیره عملي شوی دی. په برتانیا کې لیورپول د موسیقي یو فستیوال جوړ کړ چې آیا په دا ډول مراسمو کې ویروس خپریږي کنه. شاوخوا 5,000 کسانو پرته له ماسکونو او ټولنیز واټن مراتولو پکښې ګډون کړی و. دوی تر فستیوال مخکې د کووید-19 ټیسټ کړی و او نتیجه یې منفي وه، او همداراز به تر فستیوال 5 ورځې وروسته هم ټیسټ وکړي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
له افغانستان د بهرنیو سرتیرو د وتلو له پیل سره سم بیلابیلو امریکایي چارواکو د افغانستان د وضعیت په اړه له مخکې اندېښنې ښودلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي له افغانستانه د عسکرو وتل د دې هیواد د پریښېدو په معنا نه ده او دوی هلته د هر ډول سناریو لپاره چمتووالی لري. خو د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی ویلي که څه هم افغانستان ډیر قوي او مجهز ځواکونه لري، خو کېدای شي چې د طالبانو پر وړاندې له ځینو ستونزو سره مخامخ شي. له دې ټولو سره سره د افغانستان د شخړې د سیاسي حل لپاره هم هڅې چټکې شوي او په همدې مقصد په کور دننه او له هېواده بهر د سولې لپاره د اجماع د پیاوړتیا هڅې روانې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د می په لومړۍ نیټه له افغانستان د بهرنیو عسکرو وتل پیل شوي، خو تر خوای د افغانستان د راتلونکي په اړه د بهرنیو چارواکو د څرګندونو لړۍ هم ګرمه روانه ده. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغانستان په اړه غږېدلې. انټونی بلینکن د سی بی ایس ټلویزیون د شپېتو د خبرونه کې ویلي، له افغانستان د عسکرو وتل د دې هیواد د بشپړ پرېښودو په معنا نه دي.
موږ باید هر ډول سناریو ته چمتو اوسو او د هرې تګلارې له مخې وضعیت څارو. مکشل کاله کیږي چې افغانستان کې بوخت یو، کله دا هیرو چې موږ له حالت ولاړو. زموږ د دې کار مخه د سپتمبر د 11مې پیټ پر وړاندې عمل وو او موږ دا کار وکړ. خو اوس له دې قبل چې موږ عسكر خپل کور ته راځي، دا د افغانستان پرې خودو په معنا نه و نه ده.
خغلی بلینکن دا ورکړی چې افغانستان سره به په اقتصادي، بشري او پرمختیایي برخو کې دوه مرستې دوام وکړي. په همدې حال کې د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی هم له افغانستان د بهرنیو عسکرو لوتو وروسته د دوه احتمالي پایلو په اړه غږېدلې. خغلی میلی د سی ان ان او اسوسییټډ پریس خبریالانو سره مرکه کې کڅ هم د افغانستان ځواکونه مجهز، روزل شوي او قوي ګڼلې، خو زیاتوي کې د شي د طالبانو پر وړاندې له بدو پایلو سره مخ شي. هغه زیاته کړي، یو احتمال دا ده چې کېدای شي په حقیقت کې له ډیرو بدو پایلو سره مخامخ شو، خو دا احتمال هم لري نه ده چې افغان پوز د خپل حکومت سره یو ځای د دې ستونزو سره مبارزه وکړي. خو جنرال میلی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اړینې بولي چې په خبرې د بریالي کېدو پر مهال په دې هیواد کې د یوې بلې کورنۍ جګړې مخه نیول کېدای شي. ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا باور لري چې افغان ځواکونه کولای شي له خپلې خاورې او خلکو ساتنه وکړي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ نن ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه له بیلابیلو وړتیا او سره سره له جغرافیې سره بلد دي او په روسیو کې شپږ نوي سلنه عملیات دوی پخپله کوي. غوره تجهیزات او وسایل لري او له خپل هیواد او ولس څخه په میړانه دفاع کوي.
خو له نظامي چمتووالي سربیره د افغانستان د اوږدې کشالې د حل لپاره سیاسي هڅې او سولې ته د رسیدو په موخه د اجماع د پیاوړتیا لپاره کوښښونه هم روان دي. یم رئیس غنی تیرو دوه ورځو کې د ملي شورا له مشرانو سربیره له بیلابیلو ګوندي او جهادي مشرانو سره کتلي. جمهوري ریاست د دې لیدنو موخه د سولې لپاره د اجماع پیاوړتیا ښودلې. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاد سیمې ته د خپل سفر پر دوام ازبکستان ته تللی او هلته د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره لیدلې دي. زلمی خلیلزاد له دې لیدنې وروسته ویلي، ټول لوري باید د افغانستان د څلوېښت کلنې شخړې د سیاسي حل لپاره د روانو پرمختګونو ملاتړ وکړي.
زموږ غاګل ازادي راډیو او ازادي راډیو د سهار لو د مزدیګر تر او ورځې دونه خبريږي. د مزدیګر په او بجو چې د ازادي راډیو خبرونه پات رسیږي، نو د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا راډیو خبرونه پیلېږي. د مزدیګر لو او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا راډیو او د سهار لو او د مزدیګر تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ لورسته یو حالاتو خبر کړی.
تاسو لا پیغامونو
زه حجی شیر حسن د کونړ ولایت د واجبا تور سوالینا تاسو را تماس کوم. زده را دو تور کار کوم تو ریدم کا خپل سلامونه وړاندې کوم. سره مو دا چې د ټول ولایت جیر سو اک نوی نمایو مینو ما سی ورن کو او د نه نه کاری نمایي ما سوال کړی زده بل کار کراوه. نو هیله مو دا ده چې تاسو ورور ټول چارواکو سره رابطه ونیسئ چې دا زموږ معاشونه ولې رسېږي ولې. هیله مو دا ده چې دغه خلکو غم وخوري، دا ټول مزدوره خلک دي او خپل خواږه بدن غړي له لاسه ورکړي دي. ضرور زموږ دا پیغام ورسوئ. ډېره مهرباني به مو وي. سلام په احترام.
نن په د لاس اختر د خپل ځای د لیکر او لسلې ژوند ته زموږ غوښتنه ده چې په لیکر او لسلې مرکزي مرکزي کې ملي سچیا او په دغه لسلې کې نوبای څنګه په دغه سفر کې د تاسو او انسټي سره مخامخ تقریبا چې د ځوانان د سیان اته ګول از ګیر لک په ټول لک په ځینې نه دي د سلوري په پنځه تر لاسه کړي نه لري بد دښتنه چې پاتې دي. نو اصل مدا د لمسل شروعات او د خپل ځا معرفت سیاست نه تو دې زړه سرزرا کتابونه تر موږ وره کوي چې پیغام نشي د تحلیل او پروسه کار منځل پر بیا څه ډول
زید الاحمد شمعتن د کندهار له دامان شالو ته مال حکومت او طالبان سبا غشتون د څلور سرلو د دروژې په میاشت کې په دامان شالو کې د شوتنه شبکې داس کې دلته د مازیګر د شپږ بجو د رسار د پنځه بجو پورې دا شبکې بندې مننه
ستاسي پیغام ستاسي نظر
قدر من اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خپل نظریات او تبصره د مختلفو مسایلو په اړه د ازادي رادیو د ټلیفون د پیغام اخیستونکو ټلیفون په وسیله اوریدونکو سره د ازادي رادیو لاره شریک کړئ. تاسو د ټلیفون نمبر وایم چې په 0 22 55 55. یو ځلې تکراروم 0 22 55 55 او بل شمیره ده 0 99 203 540. بیا تکراروم 0 99 203 540. په دې شمیرو زنګ ووهی او د ازادۍ راډیو د پیغام په پانه کې خپل پیغام پرېږدئ چې موږ بیا د ازادۍ راډیو په خبرونو کې لوریدونکو سره شریک کړو.
مننه چې ازادۍ راډیو واورئ.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو.
هیواد ورځپاڼې په خپله لومړنۍ ګڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې وژنې، جګړې او د پردیو د موخو لپاره دغه ملت قرباني د زغملو نه ده. لسیزې وخت تیر شو خو لا هم افغانان د پردیو ناوړو موخو لپاره وژل کیږي، د پرمختګ مخنیوی کیږي او د سولې او پرمختللي ژوند له نعمته به برخې دي. لیکوال وړاندې لیکي لړې ربه د مرغه چې د خپل یو ځل بیا په دې مبارکه روژې میاشت کې افغانان د ویر او ماتم په ټغر کې نول او پر عام ولس یې وحشت جوړ کړ. دښمن دا ځل په لوګر کې پر عام افغانانو موټر بم برید وکړ. بریت په پراخه کچه بی ګناه او بی دفاع ملکی وګړي ووجل او شتمنې له خاورو سره ورته خاورې کړې. د سرمقالې لیکونکو سپارښتنه کوي چې افغان ولس باید دغه دښمن پر ضد سره یو لاس او یو موټی شي. ولس اړ دی چې دغه خونړي دښمن پر ضد غږ پورته کړي او هغوی هم پرې نږدي چې د خپلو ګټو لپاره د افغانانو راتلونکی ګواښي. ولس باید هغوی له مخې لرې کړي چې د خپلو ناوړو ګټو لپاره یې د ملت په استازیتوب طرحې جوړوي او یا هم نظامونه رامنځته کوي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په لوګر او یو شمېر نورو ولایتونو کې وروستیو تاوتریخوالو ته په تړاو په خپله لومړنۍ ګڼه کې روانو لاریونونو ته اشاره کړې. په سرمقاله کې لیکوال د لوګر، پکتیا، کونړ او د هیواد یو شمېر نورو ولایتونو د خلکو خود جوش غک پورته کول د ملکی کسانو د خوندیتوب په برخه کې راتلونکي لپاره یو خګام یاد کړی. لیکوال وړاندې لیکلي د ولس بیداری هلته د لیدو وړ ده چې په ټولنه کې د نادودو کړنو بیروي وژنې په تړاو سړکونو ته راووزي او له خپل حق او حقوق څخه په کلکه دفاع وکړي. په دې مطلب کې لیکوال وړاندې لیکلي چې ولس باید په خوا ورته حرکتونه پیل کړي وای، خو اوس هم ناوخت نه ده او د ولس یووالی وحدت کولی شي روان کړکیچن حالت یو مناسب د حل لار پیدا شي. لیکوال په پای کې له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د افغان ولس سره په څنګ کې ودرېږي ترڅو روانو نابرابرۍ ته غاښ ماتونکی ځواب شي. او صبح کابل ورځپاڼې بیا په خپل لومړنۍ ګڼه کې د ملکي تلفاتو ترڅنګ په تیرو شلو کلونو کې د ترلاسه شویو لاسته راوړنو د بیرته لاهو کېدو ته اندېښنه څرګنده کړې. دغې ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې د می درېمه چې د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده په اشاري سره لیکلي د بیان ازادي چې سره کرښه ده باید په زیړې کرښې بدله نه شي. د سرمقالې لیکوال لیکلي په داسې حال کې چې بهرنیان له افغانستانه د وتلو په حال کې دي او جګړې هم زور اخیستی، د ملکي تلفاتو ترڅنګ باید د افغانستان تیرو لاسته راوړنو ته چې یوې هم د بیان ازادي ده جدي پاملرنه وشي. په سرمقاله کې اندېښنه ښودل شوې چې که بهرنیان له افغانستان نه ووزي او جګړه همداسې دوام وکړي د بیان ازادي برخلیک نامعلوم دی او دا به ډیره ګرانه وي چې دغه ستره لاسته راوړنه له لاسه ووزي. د مقالې لیکوال د بیان ازادي ارزښت ته په اشاري سره لیکلي چې ترلاسه شوی ارزښت باید په دومره اسانۍ سره له لاسه ور نه کړل شي.
ازادي راډیو اوري چې د اف ام پسل اشاریه 15 صپا په پلازمینه کابل او کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې او همدارس په منځنۍ صپه 12.89 په ټول افغانستان کې خبريږي. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو د همدې خبرونه په دوهم نیمای کې د 15 دقیقې 19 بحث لرو. په نننۍ خبرونه کې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د خبريالانو سره د شوی تر توتريخوالي په اړه بحثونه اوریدای شي. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، دا د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت چمتو شوی پروګرام دی. اوریدو ته یې رسره اوسې. خو دا شیبه 12:30 دي. پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. بایدن د څرګندونې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو د لسم کال د پوره کېدو په مناسبت وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو استل په دې معنا نه دي چې متحده ایالات به د هیواد ته شا کوي، بلکې د سفارت د فعالیت تر څنګ به پر اقتصادي او نور برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د افغانستان د نړیوالو شریکانو او ملاتړ ډلې یو ځل بیا د افغان خبریالانو او رسنیو د ملاتړ ژمنه وکړه. دغه ډلې نن د مطبوعاتو د ازادۍ په مناسبت یوه ګډه اعلامیه کې د افغانستان څپاند رسنۍ د دې هیواد د وروستیو 2 لسیزو ستره لاسته راوړنه بللې او ویلي دي آزاد او خپلواک رسنۍ او د رسنیو پیاوړی سکتور د ټول شموله ولسواک افغانستان یوه مهمه برخه ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د روسیې د تبلیغاتو او ناسمو اطلاعاتو د خپرولو د مخنیوي لپاره د نړیوالو هڅو غوښتنه وکړي. دامینیک راب سر لنن څخه تر روانې چهارشنبه د جی 7 یا اوسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې انکوربوي. په هند کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو او په دې وایروس د مړینو د شمیر زیاتېدو له کبله بحران په سختېدو دی. په عین حال کې یو نړیوال مرستندوی بنسټ هند ته رسېدلی چې د اکسیجن د کموالي په حال او د طبي وسایلو په اکمال کې همکاري وکړي.
زموږ راغله ازادۍ رادیو او قدر منوریدونکو د دې خبري مجلې مواد او مطالب هم دومره وو. په پاتې خبرونه کې د ازادۍ رادیو اونیس بحث واوري.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې حکومت څه کوي
نه ځات کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیس بحث
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلې مو ومنئ. قدرمن اوریدونکو دا ونه د ازادي رادیو په 25 دقیقې اونیز باس کې لتیرو شپږو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو په وړاندې د شوی تاوتریخوالي په اړه غږیږو. کابو شپږ میاشتې مخکې په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي هم د نوموړي په موټر پرې د یو نخلول شوی مقناطیسي ماين په چاودنه کې ووشل شو. افغان حکومت او درسنۍ ملاتړ بنسټونو د خبريالانو او رسنیزو کارکونکو د خوندیتوب لپاره څه کړی دي او څه باید وشي په بحث کې را سره ملمنه دي د حکومت درسنۍ د مرکز رئیس خاغلی دوا خان مینپال، لازاد رسنۍ د ملاتړ بنسټ نوی مشر خاغلی مجیب خلوتګر او د وی او ای آشنا رادیو تلویزیون خبريال رحیم ګل ساروان. درنو ملمنو خره خلاص خلوتګر سه په سر کې کتا سره ته وې په تیر شپږو میاشتو کې هغه ارقام چې تاسو سره ثبت دي څخه چې د خبريالانو په وړاندې تاوتریخواله څومره شوې ده او څومره دغه موارد رسیدنه شوې ده او څومره د اندېښنې وړ ده دغه وضعیت.
متاسفانه خبريالانو وضعیت په افغانستان کې اوس ډېر خراب شوې ده او هر ورځ تر بلې نام خرابېږي. یوازې په پروسش په میاشتو کې تقریبا موږ تاسو نه خبريالان او درسنیو کارکونکو متاسفانه په افغانستان کې وجل شوي دي او د پنځوسو نه ډېر د تاوتریخوالي دوسیې هم ثبت شوي دي او عادت هم ثبت شوي دي. دا په دې معنا چې که موږ یو پرتله وکړو دغه شپږ میاشتې د وروستۍ شپږ میاشتې پا یو بل مثلا د پروس کال شپږو میاشتو سره پرتله وکړو دا په دې معنا چې تقریبا د تاوتریخوالي شمېره د 60 سلنې نه ډېر زیات شوي دي. هم وژنې زیات شوي دي متاسفانه، هم بل تاوتریخوالي زیات شوي دي او دا په داسې حال کې ده چې متاسفانه د تاوتریخوالی قضایه به خوب پزنگر توگه وجنی هغه دقی وجنی متاسفانه دوسیه سیرل کیږي نه د دولت لخوانه او هغه کسان چې د دغه قضایا لاملان دي دوی د قانون منګلو ته سپارل کیږي نه دا په دې معنا چې هغه کسان چې دوی تاوتریخوالی رامنځته کوي دوی خبریالان وژني دوی بیا په آزاده توګه ګرځي راګرځي په افغانستان.
مننه خلوتګر صاحب. څاروان صاحب که تاسو راته ووایي چې څومره دغه وضعیت د اندېښنې وړ دی د یو خبریال په توګه تاسو ته او ستاسو همغاړو او مسلکانو ته؟
فکر کوم وروستیو میاشتو یو ویرونکی حالت رامنځته کړی، داسې حالت چې ساره په دې تیرو شلو کلونو کې نو د بیان ازادي چې افغان حکومت او دلته دخیله نړیوالې ټولنې چې را کوله د سیمې په کچه باندې بې ساره ده. اوس د داسې یو حالت سره مخامخ ده چې یو خواته ویره خوره ده، بل خواته یو نامعلوم مجهول حالت خور دی، او ګواکې دا ویره هم شته چې نه دا د بیان ازادي له لاسه لاړه شي. حکومت طبیعي ده چې د لاسته راوړنې په توګه دا یادوي او د حفاظت لپاره هم قوانین جوړ کړي دي، خو په مجموع کې د خبریالانو وروستیو هدفي وژنو دا ویره ډېره کړې. هر خبریال اوس ځان ساتي، د امنیت په تړاو باندې فکر کوي، ډېری رسنیو خپل خبریالان دې ته اړ کړي چې له کورونو کار وکړي، ډېری کم سیمو ته ځي تر څو حقیقت عمومي، او دا که داسې هم وایم چې ډېریو خو د افغانستان نه هم پښې سپک کړي دي او نورو ملکونو ته تللي دي. دغسې وضعیت کې کار کول ډېر ننګوونکی دی او مبهم حالت دا دی چې لامل نه معلومیږي چې څوک د دغه هدفي وژنو تر شا دي او څوک دغه د بیان ازادي نه غواړي چې وی لري. د حکومت اړخ واضح دی، هغوی وایي چې د بیان ازادي ته ژمن دي او ډېر کله مجالس هم کوي، خو داسې کومې هغه نورې ډلې دي چې دوی د خبریالانو او د بیان ازادي د خپل راتلونکي لپاره واخمنه بولي او خبریالان تر هدفي وژنو لاندې نیسي. دغسې وضعیت په طبیعي شکل باندې د بیان ازادي متضرره کړې ده، او په مجموع کې وروستیو دریو کلونو کې د بیان ازادي زوړ لوري ته روانه ده.
رحمان چاروان صاحب، مینپال صاحب مخکې خلوتګر صاحب وویل چې حکومت د دغه قضیو په څېړنو کې پاتې راغلی دی، په ټوله کې تاسو دغه وضعیت څنګه ارزوئ؟ او یا رښتیا هم حکومتي بنسټونو په دې برخه کې څه نه دي کړي او که څه شوي دي او کیدونکي دي؟
لومړی خو موږ یو د حکومت او رسنیو مشترکه کمیټه لرو، د دې مشترکې کمیټې غړیتوب ښاغلی خلوتګر هم لري. زه فکر کوم دا به ډېره بې انصافي هغه څه چې دی میاشت پر میاشت نه خبرې او قضایاو ته رسیدګي کې دا ټول دوی سره شریکي دي او په دې مجلس کې ناستې چې اړوندې ادارې په دې اړه باندې ګزارش وکړي. ګورې په تېر یو کال کې یوویشت قضیې پیښ تللي چې په دغو کې قتل دی، ترور شوی دی، لفظي شخړه شوې ده، توهین شوی دی، لاټوکوب شوی دی. دغو یوویشتو قضایاو ته د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو رسیدګي کړې ده، اوولس قضیې نهایي شوي دي چې په هغه کې له نقدي جریمې سره نیولې تر دېرش کاله زندان پورې دا کسان محکوم شوي دي. په اساساتي څه دي؟ طالب جمهور ترهګرې ډلې د اجمل نقشبندي سره نیولې او بیا تر الیاس دایې پورې د تیرو شلو کلونو په جریان کې دوی تل دا اسانه هدف ځان ته ټاکلی دی. طالب د بیان د ازادۍ هم د خپل حاکمیت پر مهال باندې مخالف و او هم وس ځکه طالب نه غواړي چې د دغه جنایت پر بند شي. لکه پول مورش په لوګر کې وکړو، هر ورځ تر هغه مخکې په ارغنداب کې وکړو، د افغانستان په مختلفو نقاطو کې یا د افغانستان زیربنا ته زیان اړوي، یا د افغانستان پر امنیتي او دفاعي قواو باندې بریدونه کوي، یا عام وګړي د انفجار او انتحار په پایله کې وژني. طبیعي ده رسنۍ د دوی څیرې بربنډوي، او تر ټولو مهمه خیدا ده چې تاسو ولیدل د طالب زغم او حوصله، د طالب منطق، د نیم وردګ له منطق سره نیولې بیا تر هغه چې مستعارو نمونو باندې دي، یا ذبی اولاد، یا دغې دی، قاری یوسف دی،
همدارنګ د قطر کې د دوی د مذاکراتي ټیم دغه فکر تاسو د ژورنالیستانو څخه معلومولای شئ چې هغه د قطر ته ورغلی د دوی برخور، یعنی تاریخ په ټوله کې د بیان د ازادۍ د پرمختګ د مطبوعاتو دشمن وو او دشمن دی. موږ په دې باندې اعتراف کوو چې یوازې دانه چې ژورنالیستان تر ګواښ لاندې دي، دلته د طالب د وحشت له امله او بیا د دوی او د امریکا د توافقنامې را وروسته دا جګړه تیز شوې ده، دا تهدید زیات شوی دی او زموږ مسؤلیت دی چې د هر افغان د سر ساتلو وکړو، په ځانګړې توګه مطبوعات.
مینه پال سب تاسو چې کوم موارد یادونه وکړه په هغه کې لفظي شخړې وهل ټکول او دا موضوعات ول د ټول طالبانو ته ورګرځي دا موضوعات کنه د حکومتي اورګانون لخوا هم د خبريالان سره تاریخول شوې
قتل او تروش دي د طالب کار که د حکومت د چارواکو په کچه باندې لا توکوب شوی توهین او تاخير شوی هغه چارواکي هم هغه مسؤولین هم هغه محاکمه شوي دي او پر هغوی باندې محاکمه دغه کړی دی او حکم کړی دی. ولې ترورونه او قتلونه چې دي دا ټول طالبانو کړي دي. تاسو د الیاس دایي قاتلین ولیدل، تاسو د عبدالمنان ارغن قاتلین ولیدل، تاسو د احمدشاه قاتلین د بي بي سي د خبريال ولیدل. همدارنګه په ننګرهار کې په مختلفو ولایتونو کې ترورونه شوي دي. دا ترورونه له پتیرو شلو کلونو کې د بل شاکار نه دی. دا طالب جماعه پرګری ډلې چې د طالب تر وزر لاندې فعالیت کوي، ځکه د جرم بڼه په خپل باندې د مجرم څیره بربندې.
هغه موضوع چې طالبانو تل رد کړی ده. خلوتګر صاحب، تاسو ته مینپال صاحب خبرې هم واوریدلې چې دوی ویل چې رسیدنه شوی ورته دغه خبرې په جواب کې تاسو رسیدنه نه ده شوی. د دې ترڅنګ غواړم یو بل څه وپوښتم، هغه دا چې د خبريالانو نه د ملاتړ بنسټونو څه کړي تر اوسه پورې؟ مثلا مننه
د مینپال صاحب نه، فکر کوم یو عدد یو آمار مونږ اوس دا غی پاره وغه گیګونو دا روخنۍ ته څومره په قضایا او د تاریخوال په قضایا کې رسیدګي شوې ده. ګرد مونږ په دغه شل ورستیو کلونو کې د یو زرو پنځوس قضیونه ډیر د تاریخوال د قضیو ثبت کړي دي، او د ګرد د دغه قضیونه یوازې نشوي ته قضیه د سارنوالی د بیان پر بنسټ د دوی د بیانیو پر بنسټ سیرل شوی، او دغه نشوي ته نه ځینې بیا په محاکمو کې دغه کارونه خلاص شوی ده، ځینې تر اوسه پورې هم تر کار لاندې ده. یعنی د یو زرو پنځه سوه پنځوس دوسیه یوازې نشوي ته دوسیه سیرل شوی ده د پولیس او د سارنوالی لخوانه، زینې بیا په قضا کې اوس تر کار لاندې دي. دا یو بل مسله دا ده چې زه فکر کوم دغه د تاریخوالي قضایا صدا یوازې طالبان نه ده، دا ډېرې قضیې د طالبانو لخوانه ترسره شوې ده، خو دولت هم ده، بیا زینې بل دلې هم ده، دا جنگ سالاران هم ده، بیا محلی قدرتون هم ده، یواز طالبان نه ده، داعش هم ده. استونز داده چه دولت وایی چه مون ده دغا مسئله اغلا عملی ده ده دغا نیولی ده داعی صاحب ده قضیه پاره دوی یو دلو ویل سه یو کس نیول سوی ده اغا ده فلان کهی ولسوالی دلمن ولایت ولسوال هم د طالبانو لخوانه او دانی ولسوی ده، دا د دایی صاحب د وژنې مسؤول هم. بیا په خپل دولت وویل څه نه دغه مسؤول نه وه، یو شبکې دي چې دولت د دغه شبکې په اړه اوس هم تحقیق روان ده. دوی هغه شبکې انشاءالله د په راتلونکي وخت کې هغه کسان انشاءالله دستگیری.
بل بیا دوی وویل ته نه دغه کس چې اوس اعترافات یا موجود ده د دایي صاحب قاتل ده. بیا اعترافات چه شي وه؟ هغه کس وویل ته زه د یو ملګري سره یو ځای په لاره کې روان وو. بیا ما ملګري وویل ته زه په دغه کور کې کار لرم. بیا زه فکر کوم هغه اعترافات داده. بیا زه فکر کوم ته دغه کور د دایي صاحب کور وه او هغه کس دلته هغه ماین ځای په ځای کړه. دا اعترافات ده. دا د دولت کارونه ده چې دوی دا کوي چې موږ دغه کارونه کړي ده. د بکتاش سیاوش په اړه دوی یو ځل وویل چې درې کسان نیول شوي دي دا قاتلان. بیا دوی وویل چې یو اووه کسان نیول شوي دي دا قاتلان. همدغسې د هغه نه خبریالان چې په ششدرک کې په یو ګروهي حمله کې وژل شول دولت وایي چې هغه کسان نیولی دي او ځینې هم اعدام شوي. خو دغه اعترافات هم موجود نه ده. دغه محاکمې هم روښانه نه وه. آیا د دغه وژل شوي خبریالان کورنۍ دا حق نه لري چې دا دوی باندې روښانه چې دغه کسان څوک وه، د چا لخوانه دوی مدیریت شول او د چا لخوانه دوی دغه تمویل شول، مالي تمویل، او ولې دغسې کارونه وشو. زه فکر کوم دا ناانصافي نه ده چې موږ ووایو دغه قضیې څیړل شوي نه دي. زه د هغه کمیته یو غړی یم. ستونزه دا ده چې دوی یو ځل وایي چې دغه کارونه شوي ده، بیا دوی په خپله ردوي چې دا نه ده دغه صحیح ده. بل مسله یې موږ له خوانه کوم کارونه شوي ده، هغه موږ صلاحیتونه موږ د وظایف لایحه څه ده او موږ د قانون پر بنسټ دغه د وظایفو د لایحې په چوکاټ کې کار کوو. یو خو د قضایا او ثبتول ده. ډېر د قضایا اوس قربان دی غږیږو دا د نای له خوانه ګرده ثبت شوې ده او د دولت ته بیا تقدیم شوې ده چې دغه کارونه ده دا باید وسي. بل هر وخت چې دولت وایي چې موږ دغه کارونه کړی ده د دغه قضیې او د دغه مسائل په وړاندې بیا موږ تیرو دغه کارونه شوې ده که نه شوې ده نو ستونزه دا ده چې دا په آخره ورځ معلومیږي چې دولت یو څه شدا کړی ده. خلاص موږ کارونه ما په خیال همدغسې چې موږ وسه وه، موږ توان وه او موږ توان ده، موږ کوشش کوو چې په دغه مسایل کې ښه کار وکړو، روښانه کار وکړو او د قانون پر بنسټ کار وکړو. نو که موږ نه دا توقع ده چې یو مجرم ونیسو نو دا خو موږ نه صلاحیت ده نه وظیفه.
مننه خلوتګر صاحب. څاروان صاحب، ستاسو په نظر باندې تاسو د مینهپال صاحب خبرې هم واورېدلې، خلوتګر صاحب خبرې مو هم واورېدلې، څومره فکر کوئ چې د خلوتګر صاحب په خبره باندې چې قضایا او ته رسیدنه نه ده شوې او د مینهپال صاحب خبره چې کار شوې ده؟
دا تر ډېر پورې د خبریالانو یا د خبریالانو د دفاع د کمیټو یا د بنسټونو او د حکومت ترمنځ د اوږدې مودې یا د کلونو راهیسې دا بحثونه ډېر کېږي. حکومت معمولا وایي چې موږ رسیدګي کړې ده، بنسټونه ترېنه غواړي چې ورته ثبوت ورسوي، اعترافات ورته ورسوي. اما څه شی د یو خبریال لپاره په عملي د کار په ډګر کې محسوس دي؟ دا څومره واضح دي؟ قتلونه لا روان دي، هدف یې وژنې لا کېږي، دا چې څوک یې کوي او د څه ډول دغه پېښې کېږي، دا موضوع روانه ده. اوس د اوسنۍ وضعیت د خبریال لپاره تر ټولو ترنګلی حالت ده. خبریالان په ډیرو سختیو باندې د راپور چمتو کولو لپاره سیمو ته ځي، ویره خوره ده. مخکې مې چې وویل دغسې حالت نه دی لا تغیر شوی. لا کال په کال یا میاشت په میاشتې وضعیت د خبریالانو لپاره سخت کېږي. ښه فکر وکړي چې تاسو دغه ټولو قضایاو ته رسیدګي شوي، نتیجه یې څه شی سوله؟ یعنی موږ تغیر وینو او که نه؟ بنسټونو هم لوی مشکل دغه ده چې دوی فقط د خبریال قضایاو ته نیغ ناست وي چې یو خبریال یو قضیه راوړي او دوی ته ووایي او دوی بیا هغه خپل پروسیجرونه پرې تایی کړي. اما محسوس کېږي نه، اول خو د خبریالانو ترمنځ تر اوسه پورې واحد ادرس ایجاد نه شو. مختلف ادرسونه دي، هر ادرس خپل اړخه خپل قضایاوې په مخ وړي. حکومت هم ډېر کله دا شکایت کوي چې د خبریالانو یو بنسټ سره نه ده، مختلف بنسټونه دي او هر یو خپل ګټه باندې ځینی
په دې برخه کې ځینی انتقادونه هم راولړیږي. څاروان سپچې د قضایا او په تعقیب کې توپیری چلن کیږي، مثلا تاسو د دې خبرې سره موافق یاست؟
موافق یم. قضایا او سره برخورد مختلف کیږي، له خبري اعلان سره مختلف تفاوتونه کیږي. یو وخت ډیره توجه یې ځینی رسنۍ ته، ډیره توجه یې ځینی ته، خو لا بيخي کومه توجه یې غوښتل رسیدګی نه کیږي. یعنی منګه دلته دواړه ګرمو دی، او خبريال په توګه باندې دواړه خونه، هم حکومت او هم د دفاع بنسټونه په دې کې ګرم راځي. د حکومت له لوري د خو تبيده شه د بیان ازادي د دوی په غو لاسراوړو په لومړی کچه کې ده. خو تاسو اطلاع ته لاسرسي وګورئ، ټول اطلاع د حکومت د اطلاعاتو د لاسرسي برخه تر ویندوانو پورې محدوده شوې ده. ویندویان دي چې بس دوی خبرې کوي، خپل ولسمشر په کلونو د مطبوعاتو په مخ باندې نه ظاهريږي. مرستیالان ډېر په سختۍ ظاهريږي چې د خبريال پوښتنه واخلي. د حکومت نور مخکخ وزیران په دې ورسته کې سیده د امنیتي سکتور دغه حتی شروع کړی ده، چې خپل الحمدلله موهيب او نور امنیتي وزیران هر اونۍ د شنبه په ورځ مطبوعاتو په مخ ته دوی راځي او پوښتنه اخلي. په تاسو په مجموع کې وګورئ، نه یوازې چې د خبريالانو د تهدید موضوع ده، د ګواښلو، د دوی د هدفي وژنو، د بیان ازادي هم په بلاخ کې محدودېږي. د حکومت لوړپوړي کسان خبريالانو پوښتنو نه یا ویره لري یا ډاریږي یا نه غواړي ځواب ورته ورکړي. حکومت هم تر ډیره پورې تبلیغاتي دزګا تر ویندویانو پورې تړلې په ویندویانو کې ځینې ډیر خدي چې تاسو سره ډیره مرسته کوي، ډیر په وخت معلومات درکې، ځینې سلیقوي برخورد کوي. یو کس دا غونه چې زمیشته نه د اطلاعاتو له سره په وخت کې ممنون او مغمینه پاسه وو، مثلا کله ناکله ارګوس بیا هم خصه وي، ډیر موضوعات معلومات ورکي، خو کله ناکله په حساس شرایط کې دوی معلومات حتی اعلان ورکي. یعنی دلته وضعیت په مجموع کې هغه څه وضعیت نه دی لکه د پخوا کلونو په شکل باندې وو. خبريال آزاد وو، په تهدید نه وو، له ګواښ او د فردي مسؤلیت نه تر ډیره پورې چې په خارونو کې لا اوسیږي له دینه خوندې ول. سید د طالبانو هغه سیمو ته تر ډیر پر خبريالان نشي تللی، د ترګرو د ډلو سیمو ته خبريالان نشي تللی. داله په خوانه هم دا شکل باندې وو چې دوی رسیدګی نه سوې کولای. د قاچاقبر دي، مافیاوي کړي دي، جنگسالاران دي، مهري زورواکان دي، دا بیل اړخه. خو په مجموع کې په خاورونه کې د بیان ازادي هم تر یوه حد پورې محدوده ده.
مننه څاروان صاحب. مینپال صاحب، لکه څنګه چې مخکې وویل خلوتګر صاحب، او دغه شان اماغه وخت د الیاس دایی د وژونکو خبره کورنۍ چارو وزارت تایید کړه چې وژونکو نیول شوی دي او وژونکو هم په خپل جرم اعتراف کړی دی. نو په داسې وخت کې چې وژونکو نیول شوی دي، دوی په خپل جرمونو باندې اعتراف هم کړی، تر اوسه پرې ولې مثلا د دغه وژونکو محکمې نه دي جوړې شوې؟
ما تاسو ته یو څه قضایاوي د تیر کال په جریان کې ولې شو ولې ټولې نهایي سوې دي. د محاکمو یعنی حکم ور باندې کړی دي، ثلاثه محاکمو چې د نسلي جریمو څخه نیولې تر دې شکل زندان ته تللي. دلته زموږ مخې ته د داخلي د جرایمو سره د مبارزې د ریاست گزارش دی، د خبريالانو په اړه باندې چې په تیر کال کې لس قضیې وې پوځي کې ټول ستنه مرتکبین او هغه گرفتار شوی دي. قضایي ورګانونو ته د شوی دي، معرفي شوی دي. کوري زموږ رسنۍ زموږ د خدای دفاع کمیټې په لزانه مستنتقینو جوړي او فکر کوي چې د پراتیو استخباراتي چارو متخصصین دي. کوري دغه د تروریستي پیټ دي پیچلې دي په ډېر وختو کې د شي دي چې ډېر ځات کار ته اړتیا لري تر څو ته هغه اصلي منبع طرحو دا پیدا کړي. قاتل هغه د روزګانو هلته راغلی، د خپل اعترافات یې وکړلو او شبکه یې معلوم کړه. د عبدالمنان ارغان شي نورې ډېرې قضایاوې دي، ځینې کسان نیول کېږي په اولو اعترافاتو کې به وي، بیا قضین په حقوقي لحاظ باندې هم په استخباراتي لحاظ باندې ډېرې پېچلې دي. او د حکومت همدا مور نه په دې مسلیت اوجه خالي کوو. دلته د هر فرد د ژوند ساتنه زموږ مسلیت دی، بیا خاصا د رسنیو موډ وخت پر وخت باندې دوی ته ګزارشونه ورکو. وخت چې یو لوی جغرافیا په جګړه کې راګیری یو داسې دښمن سره مخامخ شي، هغه پرې طبقې باندې رحم نه کوي. بله شکه چې دا وضعیت د اندېښنې وړ دی، ولې په دې باندې باید تر پوکو شي. د افغانستان امنیتي ادارې، کشفي او پرتی ادارې، استخباراتي ادارې د ټول کار همدا دي چې
څنګه د دې قضایا و تر کېدو کې څنګه د دې ژوند پند.
مننه مینپال سه په اوس یو بل خبره غدا چې دراتلون کې لپاره څومره ډاډ موجود دی. مثلا مخکې څاروان سه به ویل ستونزي شریکې کړي چې خبري اعلان هم د اوس په ویره کې دی خپل کورونو کار کوي. د غشان دوی یو بل موضوع ته هم اشاره وکړه چې اطلاعات لاسرسي په دې برخه کې مثلا وایي چې اطلاعات لاسرسي محدود شوی دی. نو په دې برخه کې د خبري اعلان د کار او د رسنیز کار د لاپیا ورتیا او خفالیت لپاره او د امنیتی غواخونو د خوندیتوب لپاره څه ډاډ موجود دی د خبريالانو او رسنۍ د کارکونکو لپاره؟
لومړی د مشترک کمیټه لرو د مشترک کمیټه په ټولو وی جوړې شوې دی او د دې دوره ځنې کار او انداده شي د ژورنالیستانو تعریف ته رسیدګي وکړي او د ژورنالیستانو سم په دې برخه کې وړم چې ته تعدید وی غلغه مربوطه ادارو سره به تعقیب کی او دوی سپارښتنی هغه به د جدي ولسی د اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې ګوري په افغانستان باوجود دي چې له وړې خنډي جګړې سره مخامخ دي له وړې وحشي دشمن سره مخامخ دي بیا هم د بیان د ازادۍ په برخه کې څه مکه بیساره ده او د پردې باندې د بیان د ازادۍ او د د بیان د ازادۍ نړیوالې ادارې وخت پر وخت باندې همدې څه گزارش ورکړي. بیا هم دا بسنه نه کوي مردان په دې باندې مکلف ګڼو چې اطاعت لاسرسی نه ده هر افغان اخلي. بیا خاصتا د مطبوعاتو په دې برخه کې زه د ټولو مطبوعاتو سره ژمنه کوم په کومه برخه کې چې کومه اداره نه غړي کې په صرف خدمت کې یم او هغه به موږ په دې باندې مکلف وو هغه معلومات چې
قدرمنو ملمنو د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس خاغله دوا خان مینپال ل آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ نئی مشر خاغله مجیب خلوتګر او د وی او ای آشنا رادیو تلویزیون خبریال خاغله رحیم ګل څاروان ل تاسو مننه کوم چې په دغه باس کې موږ سره ګډون وکړ.
سفر